Radio.
وخت سهار وبجې دي درنو اوریدونکو السلام علیکم فریده هوټ سیفی مامن الله میرزه را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي تاسو ته سلامونه وایو او د ازادي رادیو د دی ورځې دولسته خبرونه به د څو خبرونو په لنډیز باندې پیل کړم. د افغانستان ولسمشر په کابل کې د بریتانیا د ملي امنیت سلاکار او د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه هیواد له ځنګړي استازي سره وکتل. د کندوز د بغلان مرکزي پل خمري ته څیرمه سیمه او مزار شریف کې څو تنه سیلاونه وړي او خلکو ته سخت زیان اړولی دی. په لاهور کې د بمي چاودنې په پیښې کې لسګونه تنه مړه یا ژوبل شوي دي او د روسیې منتخب ولسمشر وویل د غواړي د حاکم ګوند له مشرۍ استعفا ورکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د بریتانیا د ملي امنیت سلاکار او د افغانستان او د پاکستان لپاره د دغه هیواد له ځنګړي استازي مارک سیدویل سره وکتل. دواړو لورو په افغانستان کې د سولې پر بهیر او په دې بهیر کې د پاکستان د برخې اخیستو پر مسلو خبرې وکړې. د بریتانیا د ملي امنیت سلاکار له افغانستان سره د خپل هیواد د اوږدمهاله مرستو د دوام ژمنه وکړه. په دې کتنې کې چې پرون وشوه افغان ولسمشر بریتانوي پلاوي ته د شیکاګو د کانفرنس پاړه د افغان حکومت د تیاریو پاړه معلومات ورکړل. بریتانوي هیئت ویل چې بریتانیا هم د کانفرنس ته پوره چمتووالی لري. ټاکل شوې ده چې د می پورستیو کې د امریکا په شیکاګو کې د افغانستان لپاره غونډه وشي. د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې سیل درې تنه وژلي او یو تن یې ټپي کړی دی. د سې شنبې په ماښام د خان آباد ولسوالۍ په اندرابي کلي کې له بارانونو وروسته بهیدلي سیل د یوې کورنۍ څو تنه ووژل او یو تن یې ټپي کړ. خلک په دې اړه ډېرې ستونزې لري. د بغلان مرکزي پل خمري ته څیرمه هم سیلونه بهیدلي او پنځه تنه یې ټپیان کړي دي. په مزار شریف کې هم د ورته پیښو راپور ورکړی شوی دی. په پاکستان کې بمی چاودنې تر څلوېښتو ډیرو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. چاودنه تېره شپه د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې شوې. چارواکي وایي له شواهدو ښکاري چې دا ساعتي بم و چې په یو لاسي بکس کې ځای په ځای شوی و. تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په دې اړه وروسته تفصیل اورئ. د سولې د جایزې ګټونکي ایرانۍ شیرین عبادی له لویدیځو هیوادونو غوښتي سعودې ته اجازه ورنکړي چې په ایران کې د اټومي پروګرام پر سر لانجي له بشري حقونو څخه د سرغړاوي مسایل له نظره لرې کړي. شیرین عبادی په استانبول کې د کانفرنس په لړ کې د پرمختګونو هرکلی وکړ خو ویل پر هغو هڅو نیوکه لري چې د حکومت ته چې له دېرش کالو راهیسې د بشري حقونو پر ضد کار کوي د دوستۍ لاس ورکړی شي. شیرین عبادی د امریکا په شیکاګو کې د یوې غونډې پر مهال وویل د ښځو پاڅون په ایران کې د ټولو عربي هیوادونو په نسبت ډیر دی ځکه د ایران د ښځو د پوهې سطح لوړه ده او سړي هم په دې پوهیږي چې اصلي اصلاحات هغه وخت راتلی شي چې د ښځو حقونه تضمین شي. د روسیې منتخب ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د غواړي د حاکم ګوند له مشرۍ استعفا ورکړي. پوتین څرګنده کړه چې دا واک به دمیتری مدویدف ته وسپاري. پوتین وایي د دې لپاره چې دمیتری مدویدف په پارلمان کې د متحدې روسیې د ګوند په سر کې دی نو لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ او ما مخکې هم بیا بیا ویلي وو زه به د ولسمشر په توګه هغه د روسیې د حکومت د مشر په توګه ونوموم. فکر کوم چې دا یې بیا حق دی چې د ګوند مشري هم وکړي. د متحدې روسیې ګوند د دسمبر په انتخاباتو کې د پارلمان نیمې رایې خپلې کړې خو په 2001 کال کې دې ګوند 46% څوکۍ ګټلې دي. د دې ګوند محبوبیت ورځ په ورځ په روسانو کې کمیږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د استازي کوفیانان ویاند وایي له سټلایټ له اخیستل شوو تصویرونو داسې ښکاري چې د سوریې امنیتي ځواکونو درنې وسلې د ښارونو له مرکزونو نه ندي ایستي او پوځیان خپلو مرکزونو ته ندي ستانه شوي. د سوریې د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ د ملګرو ملتونو د استازي په منځګړیتوب د شوي اوربند یو شرط همدا و چې د بشار الاسد رژیم به له ښارونو خپل ځواکونه باسي. د کوفیانان ویاند احمد فوزي همدارز ویل له هغه خارګوټو چې سوریایي پوزیان په شاشوي هلته بیا هغه زینو ته ورزی چې خلک د ملګرو ملتونو لڅارونکو سره ویني د احمد فوزی پوینه د خلک بیا کله ناکله وجل کیږي هم د یمن پوزی چرواکی وایي حکومتي ځواکونه د سې شنبې په ورځ د هغه خار مرکز ته ورنږدې شول چې له تیر یو کال راهیسې له القاعدې سره دي د ابیان ولایت د مرکز زنجبار لورته حکومتي ځواکونه له شپږ ساعته جګړې وروسته ورنږدې شول القاعده او یو شمیر نور مذهبي ډلو د یمن د جنوب او ختیځ په هغو سیمو کې چې قانون سم حاکم نه دی واک خپل کړی دی او د مصر د انتخاباتو د څارنې کمیسیون له پخواني صدراعظم احمد شفیق څخه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندیدېدو واک واخیست دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې حاکمې پوځي شورا هغه قانون تصویب کړ چې له مخې د حسنی مبارک د رژیم جګپوړي چارواکي له کاندیدېدو منع شوي دي احمد شفیق د حسنی مبارک د درې لسیزې واکمنۍ په وروستیو ورځو کې صدراعظم شوی و وبجې او شپږ دقیقې دي د ازادي راډیو ده پروانه خبرونه کې اوري افغان ولسمشر هیله لري چې د شیکاګو په سرمشریزي کې به نړیوال وهڅوي چې له افغانستان سره مرستې وکړي او د مرستو واک افغانانو ته وسپاري په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر یو برحاله وزیر په اداري فساد تورن کړ
مکه سایر متهم کردم که عمل انتقادات سره مست مثل اسماعیل خان وریاده مثل ازیواری وزیر چپچاخ نیستم افغانستان
او د اوکراین په خانه صدر اعظم په زندان کې د نخوړلو اعتصاب پیل کړی دی افغانستان هیلمند چې د شیکاګو په سرمشریزي کې به نړیوال وهڅوي چې له افغانستان سره مرستې وکړي او د مرستو واک افغانانو ته وسپاري ټاکل شوی دی چې د راتلونکي میلادي میاشتې په وروستیو کې د امریکا په شیکاګو ښار کې د افغانستان په اړه غونډه جوړ شي په دې اړه نور تفصیل له احمد شیبر اورو
یو افغان ډیپلوماټ وویل د افغانستان حکومت غواړي چې د شیکاګو په غونډه کې د مرستو په برخه کې او د امنیتي چارو په برخه کې ډیر واک خپل کړي دغه ډیپلوماټ ته هم ویل چې کابل به هم د اداري فساد پر ضد هڅې ډیرې کړي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جاوید لودین زیاته کړه په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د نورو هیوادو ډیر تمرکز ګټنه را کړې او بل لور دغه حضور د لس کلنې جګړې او بیا رغاونې لګښتونه ډیر کړي دي اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې عادي افغانان د اداري فساد شکایت کوي او وایي له پولیسو رانیولې د روغتیا تر برخې په هر څانګه کې مسول کسان رشوت اخلي او خلک ولسمشر کرسی ملامتوي چې په هر څه سترګې پټوي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال بیا وویل چې بهرنۍ مؤسسې افغان کارکونکو ته خورا لوړ معاشونه ورکوي نو کله چې لویدیځ هیوادونه له افغانستانه وځي پر بهرنیو مرستو ولاړ اقتصاد به مو ګډوډ شي بلور ته یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي تر هغه اقتصاد سم وده نشي کولای او سمې پروژې نشي پیلېدای چې په افغانستان کې د اداري فساد مخنه وینول شوی تمدا چې د می پوروسیو کې لویدیز مشان د امریکا په شیکاګو کې غونډه وکړي په دې سرمشیزه کې بل افغانستان سره د مرستو مسله وڅېړل شي او د افغانستان له پولیسو او پاو سره به د مرستو موضوع یاد شي افغان چارواکي هیله مندي چې بهرنیان هر کال له افغان ځواکونو سره تر 4 میلیارد ډالر ډیره مرسته وکړي جاوید لودین وویل د لګښتونو کنټرول طبيعي خبره ده چې حکومت به یې کوي افغان چارواکي هم درس د هغو مرستو له ترلاسه کولو هیله لري چې په 2003 میلادي کال کې نړیوالو له افغانستان سره د هغو شمنه وکړه او تر اوسه یې یوازې نیمایي مصرف شوی دی
راپور زمور قضاوت ستاسو
د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي له افغان حکومت غواړي چې په هیواد کې د هغو کړیو فعالیت وڅاري چې غواړي اوسنۍ سیاسي نظام په پارلماني نظام باندې بدل کړي د مشرانو او ولسی جرګې غړي په دې باور دي چې د افغانستان اوسنۍ ستونزې پارلماني نظام نشي حل کولای او ریاستي نظام د هیواد لپاره مهم دی دوی د افغان ولسمشر د هغه اقدام هرکلی او ملاتړ وکړ چې لمخې د امریکا د کانګرس غړي دانا رورا بکر ته افغانستان ته د راتلو اجازه زاور نکړه رورا بکر غوختل چې د خپل کانګرس له هغه پلاوی سره مل شي چې د ملي جبهې له مشرانو سره یې کتل او د افغانستان د ریاستي نظام بدلون یې غوښته د ازادي رادیو خبریال معصوم میوند له کابل راپور لري
ورسته تر هغه چې د امریکا د کانګرس یو غړی او د ملي جبهې مشرانو د اوسنی ریاستي نظام پر ځای د پارلماني نظام غوښتنه کړې. د ملي شورا ځینې غړي وایي حکومت باید دغه ډول فعالیتونو مخه ونیسي. د ملي شورا غړو د ولسمشر کرزي د هغه اقدام هرکلی وکړ چې له مخې د امریکا د کانګرس هغه غړی افغانستان ته پرېنښود چې ویل کېږي د هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوله. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو د سهشنبې په ورځ وویل چې د حکومت ځینې کسان او اپوزیسیون په افغانستان کې د بهرنیانو لاسوهنو ته لاره جوړوي.
چې د افغانستان په مسایلو کې مداخله وکړي، د افغانستان د نظام په بدلون کې یا په بل شکل باندې اړولو ته، دا د افغانانو حق دی. څه رقم چې افغانان تصمیم نیسي او د افغانانو غوښتنې او څه رقم نظام یې خوښي په راتلونکي کې، دا د افغانانو حق دی. موږ د رئیس جمهور دغه خبره تاییدوو او هغه له ډاډ ورکوو چې موږ ستا شاته ولاړ یو، د افغانستان ټول ولس ستا شاته ولاړ دی.
د افغانستان لوړ پوړي چارواکي چې په حکومت کې کار کوي او د افغانستان د حکومت اپوزیسیون، دواړه د زمینه مسایدي هم په حکومت کې خاینین دي او هم خپل اپوزیسیون خاینده.
د امریکا د کانګرس یو پلاوی د یکشنبه په ورځ د حکومت مخالفې ډلې ملي جبهې د مشرانو سره په کابل کې وکتل. تر دې لیدو وروسته دوی په یو خبر پاڼه کې وویل چې له افغانستانه د بهرنیانو تر وتلو مخکې باید په سیاسي نظام کې بدلون راسي او اوسنی ریاستي نظام دی په پارلماني بدل سي. راپور نوای روح را بکر غوښتل د جمعې په ورځ د دوبۍ څخه کابل ته د دغه پلاوی په مشرۍ ولاړ سي چې ویزه ورنکړل سو او الوتک ته پرېنښول سو. افغان چارواکو ویلي نوموړي د افغانستان د یووالي ضد دی او د روان کال په جنوري کې له یو شمېر افغان تنظیمي مشرانو سره په جرمني کې د افغانستان پر فدرالي کېدو او حتی ویشل کېدو خبرې کړې وې. ویل سي چې روح را بکر د افغان ولسمشر کرزي په غوښتنه له افغانستانه منع کړل سوی دی. په همدې حال کې د ولس چرګیت نیغړی هم د ولسمشر کرزی رده کم هرکلی کوي او وایي چې د افغانستان روان اورین پارلماني نظام نسی حل کولای.
د اداري فساد پر ضد مبارزې د علي اداري رئیس د اوبو او برېښنا پر وزیر تور ولګاوه چې په اداري فساد کې ښکیل دی. د اداري رئیس ډاکټر عزیز الله لودی د سه‌شنبه په ورځ د کابل پوهنتون له استادانو سره په غونډه کې د هم ویل چې قضایي قوا ورسره مرسته نه کوي او ځینې پریکړې د مجرمانو په ګټه کوي. د اوبو او برېښنا وزارت د دې ادعا په وړاندې له خبرو کولو ډډه وکړه. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې رئیس د لومړي ځل لپاره د جمهور رئیس کرزي د حکومت د یو برحال وزیر نوم افشا کړ چې د ده په خبره په اداري فساد ککړ دی. د دې ادارې رئیس ډاکټر عزیز الله لودین چې د سه شنبې په ورځ د کابل پوهنتون له یو شمېر استادانو سره د اداري فساد پر ضد مبارزې د پراختیا په حق له خبرې کولې وویل چې د اوبو برېښنا وزیر محمد اسماعیل د ځینو ځمکو په غصبولو کې لاس لري. د وویل
میں کسائی را متهم کردم که میرے انتقادات سرم است مثل اسماعیل خان وریادن، مثل ازیوار وزیر چپشاخ نیستم افغانستان، اما ببینیم سب کی میتانه بپرسه.
ما داسې خلک تورن کړي چې له عملی پر ما انتقادونه کیږي. ما د اسماعیل خان غوندې کسان تورن کړي. د ده غوندې کوک کاری وزیر په افغانستان کې نشته. اوس به وګورو څوک ترې پوښتنه کولی شي چې ځمکې او پیسې د غصب کړي او څوک به یې ترې بیرته واخلي.
خاغلی لودین دا ونه ویل چې محمد اسماعیل چیرې، کله او څومره پیسې او څومره ځمکې غصب کړي دي. خاغلی لودین څو ورځې مخکې د ولسی جرګې په غونډه کې ویلي وو چې د جرګې غړو داسې یو کاندید وزیر ته د باور رای ورکړې چې د لسګونو میلیونو ډالرو په اختلاس تورن دی. ازادي راډیو د مسئلې په هکله د اوبو او برېښنا له وزارت سره اړیکې ونیول، خو داسې ځواب یې وموند چې خاغلی وزیر د ناروغۍ له امله په کور کې تر درملنې لاندې او تر راتلونکو څلور پنځه ورځو پورې دا پوښتنې نشي ځوابولی.
په راپور کې مو واورېدل چې د اداري فساد پر ضد مبارزې د علي ادارې رئیس د اوبو او برېښنا پر وزیر تور لګولی دی چې په اداري فساد کې ښکیل دی. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دولت دا توان لري چې اسماعیل خان محاکمه کړي؟ دغه پوښتنه سالی محمد سالی د ولسي جرګې له استازي شینکۍ کرولخیل څخه کړې ده.
زه فکر کوم چې په د افغانستان حکومت اکثرو وزیر صاحبانو په اختلاس په فساد باندې کافی خبر دی او کافی شواهد هم لري، لیکن په تاسف باندې چې همیشه تنظیمي او قومي سمتي معاملې چې په داخل د نظام کې روانې دي، همیشه دا شانت وزیران برات پیدا کی او دا دسی سروالی قضات نسپاری تر څو پورې هغوی په حق کې فیصله وشي یا مطبوعات خبر راپورته کړي.
بلې سمه د مخکې چې کله ځینې سرپرست وزیران ولسی جرګې ته د باور رای د اخیستلو دپاره معرفي سول په هغو کې تقریبا ټولو د باور رای واخیستلې، حال دا چې ځینې یې مخکې رد سوي هم وه. تر هغې وروسته لودین وویل چې ځینې وزیران د دې وړ نه وو چې رایې ورکړل سوي وای او دوی په اداري فساد کې ښکېل دي. تاسې ولې په هغه وخت کې دغسې اسناد نه وړاندې کول چې ځینې وزیران د دې وړتیا نه لري چې د باور رای ورکړل سي؟
اغه مربوطه کمیسیون چې له مختلفو مرجعو څخه معلومات غوښتل دي په کارکردګۍ په خاطر باندې چې د سرپرست وزیر صاحب هم پاتې شوی وو، نو کوم رپورت چې هغوی ورکړل چې زموږ ارتباط له حکومت سره دی او بل ادارې چې هغه په نوم د پارلماني وزارت یادېږي، هغه پارلماني وزارت چې زموږ اړیکې له حکومت سره تامینوي، کوم اسناد چې راغلي وو هغه د مربوطه کمیسیون ته او همدارنګه مربوطه کمیسیون له لارې موږ ته ونه رسېده، چې وکیل صاحبان په دغه مسله باندې خبر نه وو، په بېخبري کې دغه رای ورکړله، او همدارنګه مربوطه کمیسیون تېره هفته اعلان وکړ چې که چېرې دغه اسناد راغلي او دغه مرجع چې په فساد په وړاندې مبارزه کوي که چېرې راغلي پارلمان ته، هغه مکاتب چېرته دي چې موږ ته رارسېدلي وای، نو په دې کې خپله دارالانشأ خاموشه پاتې سوه. نو دا د څېړلو وړ خبره ده چې باید پیدا شي دغه اسناد چېرته پک شوي وو.
بلې، په آینده کې به ستاسو دریز څه وي که په دې اړه یو څه معلومات راکوي؟
زه فکر کوم چې هېڅ بل قانون نه پورته ونه اوسي کې برات هېڅ کوم پیدا نه کړي. د افغانستان پیسې د خلکو پیسې دي، باید چې هر څوک د یوې افغاني هم که فساد شوی او چا باندې ثبوت شي باید خپل جزا وویني.
د افغانستان د ولسي جرګې استازي شینکی کړو خیلوا. اوس هم د خبرونو لنډیز، د افغانستان ولسمشر په کابل کې د بریتانیا د ملي امنیت له سلاکار او د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه هیواد له ځانګړي استازي سره وکتل او د افغانستان د سولې په پروسې کې د پاکستان پر رول هم خبرې وکړې. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې سیل درې تنه وژلي او یو تنه ټپي کړی دی. د بغلان مرکز پل خمري ته څیرمه هم سیلونه بهیدلي دي او 15 تنه یې ټپیان کړي دي. په مزار شریف کې هم د یوې کورنۍ شپږ تنه ته زیان رسېدلی. د سولې د جایزې ګټونکې ایرانۍ شیرین عبادی له لویدیځو هیوادونو غوښتي سعودي ته اجازه ورنکړي چې په ایران کې د اټومي پروګرام پر سر لانجې له بشري حقونو څخه د سرغړاوي مسایل له نظره لرې کړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د استازي کوفی انان ویاند وایي له سټلایټ له اخیستل شوو تصویرونو داسې ښکاري چې د سوریې امنیتي ځواکونو درنې وسلې د ښارونو له مرکزونو نه دي ایستلي او پوځیان خپلو مرکزونو ته نه دي ستانه شوي. د یمن پوځي چارواکي وایي حکومتي ځواکونه د سې شنبې په ورځ د هغه ښار مرکز ته ورنږدې شول چې له تیر یوه کال راهیسې له القاعدې سره دي. د مصر د انتخاباتو د څارنې کمیسیون له پخواني صدر اعظم احمد شفیق څخه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندیدو واک واخیست. او د روسیې منتخب ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل د غواړي د حاکم ګوند له مشرۍ څخه استعفا وکړي. په پاکستان کې چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه لږ وروسته مفصل راپور لرو، خو اوس به راشو په لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه مسایلو ته. ردوان مراد ته بغوک شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د تعهداتو تر نامه لاندې یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي د یو افغان سرتیري لخوا د څو تنو امریکایي سرتیرو وشل کېدو، د یو امریکایي عسکر لخوا بیا د ملکی افغانانو وشل کېدو، او په باګرام کې د قران شریف د نسخو سوځېدو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت ته سخته ضربه رسولې ده. خو د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند په لاسلیک کېدو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیاوړې شوې او د افغانستان او امریکا د اوږدې مودې ملګرتیا ته هیلې پیدا کړې دي. واشنگتن پوسټ وایي که څه هم د موافقې هیلې زیږولي، خو یو لړ خلاګانې هم شته چې باید ډکې شي. دا مطلب لیکونکی په دې برخه کې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت د بڼې او د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر د ټاکلو مسئلې ته اشاره کوي چې کولی شي د وخت په تیرېدو سره د مایوسۍ سبب شي. ورځپاڼه زیاتوي ولسمشر باراک اوباما باید د نورو موافقو لپاره کار وکړي څو دا تشه ډکې کړي. واشنگتن پوسټ وایي ولسمشر اوباما له یو کال راهیسې د افغانستان په اړه کومه هر اړخیزه وینا نه ده کړې او نه هم افغانانو ته کوم پیغام ورکړی دی. کرسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې بیا د افغانستان د ملي امنیت په اداره کې د اساسي خالي ګاو تر عنوان لاندې یو مقاله خپره کړې. ورځپاڼه وایي د ملي امنیت پر ریاست په دې وروستیو کې سخت انتقادونه شوي چې ولې په کابل او نورو ولایتونو کې د وروستیو حملو مخه نه ده نیولې. ولسمشر حامد کرزی هم دا پیخی دی امنیتی او استخباراتی ادارو ناکامی گنی. کرسچن ساینس مانیټر وای دا افغانستان زیات خلک هم دا ولسمشر کرزی دا خبره تاییدوي. د ورسپانې په وینا د ملي امنیت له ادارې څخه زیات شکایتونه موجود دي چې په دې ارګان کې د خلکو استخدام اکثره د قومي او کورنیو ملحوظاتو له مخې کیږي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو غړي جنرال نظیفه زکی کرسچن ساینس مانیټر ته ویلي هغه کولی شي د ډیرو کسانو نومونه یاد کړي چې د قومي، قبیلوي او سیاسي ملحوظاتو پر اساس په ملي امنیت کې شامل شوي دي. هغه وایي نور داسې خلک هم پیژني چې په دې برخه کې د کلونو تجربه لري خو ګوښه شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان د استخباراتو اویا په سلو کې کارکوونکي د پنجشیر درې له یوې وړې سیمې څخه دي چې نشي کولی په نارامه پښتون میشتو سیمو کې په اسانۍ سره کار وکړي.
په پاکستان کې بمی چاودنې تر څلوېښتو ډیرو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. چاودنه تیره شپه د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې شوې. چارواکي وایي له شواهدو ښکاري چې دا ساعتي بم و چې په یو لاسي بکس کې ځای په ځای شوی و. تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی خو پولیس وایي دا یوه ښکاره تروریستي پیښه وه. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال مجیب انګاري په اړه نور معلومات راکوي.
د سې شنبه په ماښام په لاهور کې د اورګاډي د مرکزی سټېشن په یو نوي پرانستل شوی ترمینل کې بمی چاودنه د دې ادارې د عملې په ګډون په لسګونو ملکیان په وینو ولړل. پولیس وایي چاودنه د بزنس ترین د ټکټونو د ورکړې او انتظارګا د خونې مخې ته شوې. بزنس ترین په پاکستان کې تر ټولو عصري پر نوي او اسانتیا او سنبال نیمه خصوصي اورګاډی دی چې تر ډېره په کې شتمن خلک سفر کوي. د لاهور امنیه قمندان اسلم ترین وایي په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او ویش نور ټپیان دي. خو پاکستانی رسنۍ بیا د وژل شوو یو شمېر درې او د ټپیانو هغه څلوېښت تنه ښیي. اسلم ترین چې د پیښې په ځای کې رسنیو ته معلومات ورکول وویل پولیسو لا له وړاندې راپور ترلاسه کړی و چې ترهګر غواړي په لاهور کې چاودنه یا بل کوم تروریستي عمل ترسره کړي. بېله شکه دا یوه ډېره دردونکې تروریستي پیښه ده. سره له دې چې موږ له وړاندې راپور ترلاسه کړی و چې ترهګر غواړي په لاهور کې د خلکو د ګڼې ګوڼې په ځای یا پر کومه دولتي ودانۍ چاودنه یا برید وکړي، خو له بده مرغه پولیس یې په مخنیوي کې پاتې راغلل. دا چې دا څه ډول چاودنه وه او کوم مواد پکې کارول شوي زما لپاره دا وروستۍ خبرې دي. اصل خبره دا ده چې ترهګر په دې کار څنګه بریالي شول، ولې چې تاسو وینئ چې دې ځای ته تر رسیدو څو وار سکینرونه یا د تلاشۍ برقي ماشینونه لګېدلي او هم تلاشي اخیستل کیږي. په لاهور کې دا چاودنه په داسې حال کې شوې چې د جمعې په شپه په اسلام آباد کې د یو خصوصي شرکت د الوتکې تر لوېدو وروسته ډیری خلکو اورګاډو ته مخه کړې. پولیسو تر چاودنې وروسته په لاهور او نورو ښارونو کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو نیولو خبر ورکړی، خو خلک بیا پر دې اعتراض کوي چې امنیتي ادارې هر ځل تر پیښې وروسته راویښېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د اوکراین په خانه صدر اعظم په زندان کې احتساب شروع کړی دی. یولیا تیموشینکو وایي چې د اوکراین د وضعیت او په زندان کې د ناوړه چلند له امله د نخوړلو احتساب پیل کړی، خو د زندان چارواکي د خبره نه مني. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د اوکراین د پخواني صدر اعظم تیموشینکو مدافع وکیل سیرهی ولاسینکو پرون وویل تیموشینکو د نخوړو احتساب شروع کړی دی. د خارکیف په شار کې د هغه زندان له دیوال سره چې هلته یولیا تیموشینکو بندي ده، ولاسینکو خبریالانو ته وویل تیموشینکو له جمعې راهیسې د نخوړو احتساب پیل کړی دی. د ولاسینکو په وینا تیموشینکو سخت ناروغه ده او له خپل ځایه نشي خوځېدلی. ولاسینکو زیاته کړه تیموشینکو د دې لپاره د نخوړو احتساب کړی دی چې په زندان کې قانون نشته او د اوکراین د وضعیت لپاره یې دا کار کړی. ولاسینکو بیا وویل چې د تیموشینکو پر ځان د سور زیاتی نقشې ښکاري. یولیا تیموشینکو د نخوړو احتساب پیل کړی، د دې مټې سری شوي دي او د وینو یوه لویه لکه یې پر نس ښکاري. ولاسینکو هغه بیان هم ولوست چې تیموشینکو ورکړی و. په دې بیان کې لیکل شوي دي چې دا یې په زوره روغتون ته کش کړه. زندان مسولانو د تیموشنکو ادعاوې رد کړې او ویل دا د زندان ساتونکو تر روغتون پورې بدرګه کوله او د زندان مرستیال کاچانیف لابور وایي
نه بله اتوه транспортировали медицинская
да синетишли да по амбуланске бевольшевера смуждала варсара раванова бас нурцыны дешеви
только сопровождали и всё
по харкевке семейзу чарваку вовел уруса тардичи тимошенко де зендан прохтун ки чамту нашва чи дармалане юши бирта зендан та интикал шва لویدیسو ډاکټرانو مخکې تیموشنکو معاینه کړې وه او دا اندېښنې څرګنده کړې وه چې چرته د اوکراین پروختي مرکزونو کې د دې درملنه وشي نو دا ویرشته چې قصدن زهر ورکړل شي او یا په کومې ناروغي اخته شي. تیموشنکو چې د اکتوبر په میاشت کې له واکه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور وکاله زنداني شو وای دا تور سیاسي انګیزه لري او د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ حکومت له دې چې سیاله یې ده انتقام اخلي.
منګ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی
کېدای شي چې تاسو هم خبريال شئ د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندې خبرونه ازادي رادیو ته واستوي
یوازې اتسوا اتلس شمیرې ته د یو اس ام اس لارې د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ
خپل خبرونه اتسوا اتلس شمیرې ته اس ام اس کړئ د اتصالاتو د شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادۍ رادیو د افتخاري خبرې لپاره
او سم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
اردن کو داشی بزی یوی قصابې تنه نو زما دلته دغه دکان کې غوخم را زوړن د پچنګ کو نو کې نو دې اوس لګې دې پیسې شمیري نوم دې چي دې
نوم می دور محمد
دا خبرونه د سخکاری چې زازه یې کسنګ
اریوب زازه یې مالی خلیم
خان وزم په زازی والی در سره وغیګم خو دې توسي کاروبار څنګه دې دغه غوخه چې ته خرڅوي اول خدا ته وای چې دغه کسابي دې زده چې ته کړي
کسابي می دې پلار نه ک کسب مې دې خدای چې پیدا کړی امام دغه کسب کې لګیایم
نو تا غموشم ته کی خو سړای غو لولاون نه یو ډول ډوریږي ته نه ډوري دی چې کنه بل لولا
نه خو ما دی پلار نه ک کسب دی چې پلار می کړه کوم کاروبار کړه هغه ځا کوم او تا ګورم دغه په واجی ز ډوري ګم
دا یی چې خو سوبي از د کول نو د غز د کول څه معنی یعنی څه باید ځکه ورکی
کو سوبي خو ډیر اونار لري ډیر چال لري
لکه څنګه چال
دا چې چال چې باید چې اډوکه په خپل انصاف سره توچوي باید چې بایپوره خپانه کې ځان توانه ونه کې هغه څومره چې غوخه چوای شي سرخی غوخه مغومره باید چې اډوکه هم غومره خپل استکاک وازد هر یو شاید اسی پیس
دا ځنه خلک یې چې دغه کسوب یو نه پیغمبل څخه یو شي دا نه ملګری کیږي ته څنګه یې چا مرګلې کنه
ناغو مرګلی ویلی نه مرګلی کیږي سړی چې ځان ته مسلمان نه ای اسلام نه ای کنه نو هغه پکار دی چې دی خدای دی رسول په سیخ لیارې لوړ شي
ناغه مرګلتیا په دغه معنی خي چې کسوب د کمرګلې یا په تل کې یو چال د سره کوي مقصد وایي
نه خو خپل چې کلی نوځه یعنی مثال دی نرخ نه ماوزه کوي نو پکار دی هر سړی ته مو په یو کې وستر کې کوس مرګلتیا مرګلتیا دکاندارې کې مرګلتیا نشته
خو مقصد چال نہ کوي تلکی
نہ چال چیو کی نو څه چال بو کی
زنه قصابون خو دی غا تلکی چې پټ کیږي دی اول
نه نه زه غا سی کار نه کوم غا پټوان زنه کومشته ډیر خلک شته ویل نشته پټول دی نن سبا د سی قصابې شروع شوی چې غوخې ته وبو ویر کوي هغه وبو کاروبار یو مخه تقریبا لاس منا پنځه منا وته منا او منا په وبو زیاته وی نو مخ دی هغه نه دی ته خیلی خدای دی ته نه خیلی
او امین ډیر ښه خبره دی وکړه خو زه به اوس یو کیلو غوخه د نوغلم نو ته غوخه وته لا ډیر مننه نه خوشاله
سي دی خیر سي کور دی ابا
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
متی اولاد پروان ولایت څخه ازادي رادیو ته اس ام اس کړی لیکي پاکستان زموږ دښمن دی وایي ځکه چې په زرګونو کتابونه یې البته سولکه کتابونه د خودی لیدی وایي چې د کراچۍ په بندر کې پاتې دي وایي دا هیواد زموږ د معارف دښمن دی وحید الله د کندز ولایت د ارچول سوالی اوسیدونکو دی لیکي
زمنګ کوچیان د اربکیانو څخه ډیر په عذاب دي. وی ازادي رادیو کارکونکو څخه هیله لرو چې زمنګ پیغام لوړو مقاماتو ته ورسوي. ازادي رادیو هر کله تاسو پیغامونه خبروي او هیله منیو چې مقامات اوریدلې وي او تاسو ستونزې ته پام وکړي. او یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی، وی له اتصالات شبکې څخه د غوښتنه لرو څنګه چې داخل ته په 15 افغانۍ پرې کیږي همدارنګه دی وکړي چې خارج ته هم پریشي. مشکلات لرو، زه فکر کوم هدف دا دی چې کله دوی چیرته ټلیفون کوي نو بیا 15 روپۍ چارج کیږي. وی دغه چې څنګه موږ افغانستان کې دننه ټلیفون کوو نو بهر کې هم دغه اسانتیا ته برابر شي، که چیرته خارج ته ټلیفون کوو نو هم همدغسې اسانتیا ورته برابر شي.